په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې طالبان وایي د پنشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتړی او غواړي د پنشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
مذاکرات کو وخت تیر سوی دا موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو سی په هیواد کې مو جلا یو جای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو غبرګونونه ښودلي دي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشحاله ځکه چې پخوا د هغه کور په رغمتکا کې به و نو دی خپل کور ته نسو تللی.
د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې معاشونه دې ورکړي. ولې په اروزګان کې ډېر خلک زیارتونو ته د شفا لپاره ورځي؟ او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی. ښاغلي دشتی په تېرو څو ورځو کې په پنجشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. دشتی له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړله او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی. ښاغلي دشتی ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. طالبانو په کابل کې د یو مشهور دیني عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو یې د پیښې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی موندلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبې خبریالانو ته وکړې او ویې ویل موږ باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه هغوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له ټولنو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو. د جرمني صدر اعظم دغه راز ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړی. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې سره وکتل. د نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندویو هیوادونو په راتلونکې غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې مشر دیو درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر مورهر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر مورهر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلو:
I will visit ICRC operations.
زبر د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لمحاله متوسطې او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د اسره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار غواړي. د مرستندویه کمیټې ډاټ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ ویلو مینځواره هم وړ مشبه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو وژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو یو شمېر لویدیځو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله طالبان د دې پیښې اصلي عاملان بللي دي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پنځشیر د جګړې د پایته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له منځه وتلی او غواړي د پنځشیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې مشري کوي پرون وویل که طالبان له اندراب او پنشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لاره غوره کړي. تفصیل له اسدالله الدین پرپورټ کې.
طالبان وایي په پنشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی په ټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واقع یو بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه سوه. د پنچیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي، ولې ځینو کړیو سره جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وسي، نور قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلی مسعود پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنشیر د مسلې د سولېس حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلای کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنشیر وباسي، د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼي ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یوه کاپي فرانس پریس اژانس ته رسیدلې، پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بلورته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې ده چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپایي ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپایي ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپایي ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دیره دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 2 دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 2 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې ګیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لورته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د سهار ته بجې او 13 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یکشنبه په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړې چې افغانستان شای له کورنی جګړې سره مخامخ وي چې دا به د تروریزم بیا چوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. شغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلوال طالبان چې 3 مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده، تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لاره هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوالو بیباوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې 2 جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو ښارونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خبره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبې په ورځ په کابل کې سوله ییز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکی بهون کی گاز وکاروه او یو شزه شکاریدل چی مخ یې په وینو لړلای دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې رپورټ کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکو دی وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستی ورلغاړې ده. وای د طالبانو له راتګ وړاندې په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا ترلاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې شل ورځې تیریږي د تنخوا دره کې نشته. د طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکې په زرګونو نور دولتي کارکونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکي بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړي، ځکه دوی نشي کولی له شل زره افغانۍ او $200 ډېرې پیسې له بانکه وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمیر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخې امیر تمیم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
په دې تړاو عملاً کار روان دی. څو ژر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو. د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورکړه باندې هم کار روان دی.
د وای د پوهنې لوړو زده کړو مالی زراعت او عام روغتیا وزارتونه یې لومړیتوب دی. ښاغلی حیدری وایي چې تر راتلونکې اونۍ به یاد چاره ترسره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پورې تړاو لري. د زمري میاشتې له 14 نیټې راوروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هم مهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډیریو لپاره په اقتصادي ستونزې بدله شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. وړاندې به کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو له غبرګونونو خبر شي، خو بیا هم د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې تنقید د اروزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولو امنیتي موانع لرې کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغو موانعو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي، او دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وای هو ډې کړی دی چې د تیر شلو کلونو په موده کې بنسوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندي کړي وي د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لورې مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
میموانی چې پرتې وې دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانع پرتې دي، دغه موانع موږ اوس لرې کوو. دا موانع د دې دپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاصې سي، او بل د دې دپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي، هغه به پر هغو موم غږ دا دی چې خپل دوکانونه دې ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو کلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یسانالله نیکزاد او حکمت الله آشنا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشاله ځکه چې پخوا د هغه کور په هغه مچکای کې به و، نو دی خپل کور ته نسو تللی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرې چا ته ورکولی سو، نه هغو ځینې نیولی، نو اوس هغه مچکې د لارې سره یې لاس ولې، نو هغه کورونه یې لاس ولې ورسه مرسو کولی شي هغه کورو ته واسي مرسو کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني، مثال یې ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټوله سره یې لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وې، ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانع ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د اروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې سي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دوه ورځې مخکې کابل ته تللی و. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړنی سفر رو. د ټولنیزو شبکو افغان کارکوونکو د جنرال حمید پر دې سفر سخت غبرګون ښودلي. نړیوالو رسنیو هم په خپلو راپورونو کې ویلي چې د جنرال حمید سفر افغانستان ته ښیي چې دوی د طالبانو ملاتړي ول. دا چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو ګوندونو کابل ته د جنرال حمید سفر څه ډول ارزولی، نور به زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر پر رپورټ کې واوري.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټنن جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 4مه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل:
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د هغو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
پاکستان زمان دا ایس آئی مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. بس بختی دا زمان دا وطن دلته سیاسی نمائندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دي او زه به دا ووایم چې ښه هم ده بده خبر هم ده خو ښه هم ده چې چا سره اختیار دی او څوک اختیار مند دي چې هم هغې لاړ شي او خبرې وکړي بجای د دې نه چې هسې
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده کله د حالات خرابېدل ولي کا پوره مني که څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي افغانستان یا داخلی امور چې دخل اندازی وکي عادی تل چې کوم سکیورټی سچویشن دی وګوري خپل چک کی سب پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تل وي وزیر خارجه چرته دی وزیر خارجه کله وي اوس تر دې ته لاړو ترکمنستان ته غریب ان تل او لور یا تل او پکاور خدا چې تاسو ول د افغانستان وزیر کړو از نه پات اصل اور ملکانو وزیر کړو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخله ته ګرځي دي. نو زما اندازه داده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغې کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغې نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیله او خواهش دی ټولو مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې یو امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا دغه دی چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کړي چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشحاله وي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي او چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو په هغه باندې عقیده وکړي منډې ترلې مو وایي دین از می مرا ولې شي نه مقامت کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش داده چې د عزت او د ابرو ژوند شروع کړي یو بل سره مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دي په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي. نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غټي غټي خښتي وو دا په ډیر تکلیف جوړې شوې دي. ډیر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چاته نور کړي. دا یو وخت په یو باغی وو په یو رود وو په یو والی کې کښېر دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېر دي اوبه برابندېږي مځکې بیا د خلکو دننه وړي.
ستاسې پیغام، ستا
ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې نظرونه د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریکو کورمو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو.
پروګراتورز دا څه زارت د غږ لپاره ورسه مې خمراو پښتک مو دوه مرتبه چې د غږ درمشه
دا چې ولې په روزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا لپاره ورځي په دې اړه تفصیلي راپور د خبرونې په دوهم نیمه کې مهروي ساسو دوره کوشو وای ځانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو بل ځانګړی پروګرام هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې او زل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته په پنځیر کې طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې په خپل فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړ یاد کړی. ښاغلي دشتی په تیرو څو ورځو کې په پنځیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. طالبانو په کابل کې د یو مشهور دینی عالم عبید الله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې اختطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. د خبر پاڼې له مخې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبري وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبې خبریالانو ته وکړې. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. مارتن ګریفتس او ورسره مل پلاوي پرون په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر مورر د یو درې ورځني سفر په مخه افغانستان ته رسیدل. مورر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم له خپلو همکارانو سره وګوري. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورزي؟ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې زیات شمیر داسې زیارتونه شته چې خلک ورته د شفا لپاره ورزي یا هم ورته دعا کوي چې ستونزې هوارې شي. د اورزګان د اوسیدونکو تر څنګ له څنګ لورو نورو ولایتونو هم خلک دغو زیارتونو ته ورزي. زیارتونو ته د خلکو ورتګ یوازې په اورزګان پورې هم نه دی محدود، بلکې دغه دود په ټول افغانستان کې عام دی. نور په دې رپورټ کې.
په اورزګان ولایت کې اکثره کلیوالي او د اننوي فکر درلودونکو کسان پر زیارتونو ډیر عقیده لري او د خپل درملنې په خاطر ورته مراجعه کوي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د دغه زیارتونو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په ترینکوټ کې موږ یو شمیر زیارتونو ته ورغلي یو چې د ورځې تر لسو پورې کسان ورته مراجعه کوي. د دغه زیارتونو له ډلې یو هم د ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې د محمد اعظم کا په نوم زیارت دی چې خلک ورته د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه ورته راځي. که څه هم دغه زیارت ته د راغلي کسانو د کیک شمیر له کوم چا سره نسته، خو د یاد د زیارت سر ته د ولاړو شناختو څخه داسې معلومیږي چې دغه زیارت ته په لکونو کسانو د خپلو غاښونو د درد د شفا کولو په موخه مراجعه کړې. ځکه یاد زیارت ته چې د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه کله چې څوک راځي باید یو دانه میخ ورسره راوړي، او د یاد زیارت سر ته پر ولاړه شناخته یا لرګي باید د ټاک وهي. نو د دغه زیارت سر ته ولاړ درې څلور غټ لرګي له میخونو داسې ډاک دي لکه د انسان د سر د ویښتانو په څیر. وکیل احمد شاداب یو له هغه کسانو څخه دی چې د خپل غاښ د درد د شفا کولو په مخه یاد د زیارت ته راغلی دی.
پر غاښ مې درد د غاښ درد لپاره خو راتورز د غاښ زیارت د غاښ لپاره ورسه مې خمراو پښتک مو دوه مرتبه د غاښ درد مشه پلان مخ تجربه کړې د غاښ مې درد د غاښ را مې خم پښتک د غاښ شس اوس بیا پر بل غاښ د ساغه مو دکې خو درد نه جوړې دی اوس درارم د دغه زیارت چې بیا مې خم پښتک اوس وګورئ چې جوړې شي کنه.
د سیمی خلکو ازادي راډیو ته ویل چې د محمد اعظم کا په نوم یاد زیارت ته په ورځنی ډول لس څخه تر پنځلس پورې کسان مراجعه کوي. د سیمې خلک زیاتوي چې یاد د زیارت ته د اورزګان ولایت د ولسوالۍ او د خلکو ترڅنګ د ګاونډي ولایت لکه کندهار او هلمند ولایتونو څخه هم خلک راځي. د معلوماتو پر اساس محمد عظیم اکا د ترینکوټ ښار اړوند د پیناوي سیمې اوسیدونکی و چې لسګونه کلونه وړاندې د شوروي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی او نوموړي د خپلې سیمې د امنیت د ساتلو مسؤلیت تر غاړه لرلی او کومندانو او د غریبانو سره په مرسته کولو هم مشهوره و. خدای وازی د محمد عظیم اکا زیارت نه دی چې خلک ورته د شفا کولو په نیت ورځي، بلکې د دې ترڅنګ د ترینکوټ ښار اړوند د توري په سیمه کې دا بیا د ساحی بابا په نوم زیارت دی. دې زیارت ته بیا هغه کسان مراجعه کوي چې مار لړم او یو شمیر نورو خزندو چلی وي. دا 15 کلن محمد دی چې د همجی سیمې اوسیدونکی دی او د یاد د زیارت پالنه هم کوي. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې دغه زیارت هر ورځ تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، خو په یو شمیر ځانګړو ورځو کې لکه جمعه او پنجشنبه بیا لږې هم زیات وي.
دا زیارت د پیړیو پیړیو د وختو دی، زموږ د نیکهګانو د پلرو اوباجره تېس د وختو زیارت دی چې هغه اندازه یې دغه نه ده، تاریخ نه دره معلومه دپاره دې د خزندو دپاره لکه مارانو لړمانو دغه خوردي موږ د نیوسو په منطقه کې وپاشو. بیا واده څوک نه خوري، بیا هم که پیدا شي وجره ده ګردې وجره ده چې په مړه دغه روانې وجره ده، دغه نهشي کولی څوک نهشي خوړلی په موږ یې وینو. خدا دې وځو دې دې مسلمانو پیدا جنې دا د صحیح بابا په نامه باندې وځو دې دا زیارت دې وځو دې شتون لري چې موږ ټول منطقه ته وځو دې مدنيري وځو دې او موږ د ټول باندې یک
د دې زیارت پاره دقیق معلومات نشته چې څوک دی، د کوم ځای دی او څنګه انسان او د چا سره تعلق لرلی. د سیمې خلک وایي دا زیارت د پیړیو پیړیو څخه دلته شتون لري چې اوس دې نوم ورکړی دی صحیح بابا، خوای چې پاره کره معلومات نه لري چې دا قص څوک دی او څه کاری کوي. خودی وایي د قبر خورده یا خاورې پر یو شمیر خزندو زیات تاثیر لري. دا په اورزګان ولایت کې د لسګونه زیارتونو څخه دوه هغه دي چې خلک ورته د شفا کولو په نیت مراجعه کوي. د دې ترڅنګ زیات شمیر نور زیارتونه هم شته چې خلک د نورو ناروغۍ لپاره ورته مراجعه کوي. دیني علما وایي زیارت ته ورتګ د شفا غوښتلو په خاطر د اسلام له نظره کومه ستونزه نشته، خو وایي چې زیارت ته څوک ورځي شفا به د الله څخه غواړي نه د زیارت څخه. لډلې مولوی محمد رحیم ازادي راډیو ته ویل چې د قبر یا زیارت څخه د خوردی په نوم خاور اخیستل او خوړل حرام ده.
اسلام له نظره د خوردی دا خو حرام شی دی، د خاور خوراک خو حرام شی دی، خاورې دې نه خوري. د اسلام له نظره څخه زیارت ته چې ورځي ته به د الله تعالی څخه شفا واړې، د زیارت څخه به شفا نه واړې. مګر پر زیارت باندې به شی هلته د ده دپاره نه لالې، دا شی مردار بلل کېږي. نو د اسلام له نظره زیارت ته چې ورلې د الله تعالی د رضا دپاره به ورځي او دعا به ورته کوي او شی به هلته د زیارت دپاره نه لالې.
خو په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې یاد زیارتونه دې ورته ورغوي او بیا ځلې دې ترمیم کړي. دی وایي دغه زیارتونه اوس په سیمه کې د لمنځتلو په حال کې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چاره. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د کلام او خواغه سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست. په تیر خبرونه کې مې دا یادونه وکړه چې یو شمیر ګران اوریدونکي چې ستاسو کوم دوست او عزیز یې پیدا کړی دی او د هغه په حق له معلومات لري، نو زموږ څخه غوښتنه کوي چې د دوی پیغام په تکرار ډول سره خپور کړي، ځکه چې د پیدا شوو کسانو خپلوانو او دوستانو ورسره تماس نه دی نیولی. نو موږ د دوغو اوریدونکو دغه غوښتنه منلې او په دې خبرونه کې بیا هم د دوغو اوریدونکو پیغامونه خپرو ترڅو د هغوی عزیزان او خپلوان یې واوري او د دوی سره اړیکه ونیسي. نو راوسو د دوغو اوریدونکو یعنی د پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره به دغه خبرونه پیل کړو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله دی ازادي رادیو کارکون کوریدونکو ته. بیا هم پیام نصب کړ وارث محبت یې ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم د خپل پلار نوم هم نه واورېدي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې ده صفر اوه و و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران یم کابل کلکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه وایي د هرات د خوانه یمه د هرات ولایت د مرکز نه یمه او زه نور الله هجران یم کابل کلکانو څخه. د دغې نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. سلامونه روخان صاحب تا ته او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته. نور الله هجران بیا هم د کابل هم باګرام نه هغه ورور چې د لغمان ولایت نه هم پریښی متاسفانه چې هغه بیا زنګ ونه وه او بیا هم د انساني همدردۍ له مخې د خپلې شمېرې ورته وایم په دې هیله چې دا زما شمېرې واخلي. زما شمېرې صفر اووه اویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بلا روشان شمیره ده صفر و و صفر و نه نه شپاگ نه شپاگ دوا نه یا صفر و تو نه نوی نه شپیته یو شپیته نه ویش پا دی هیلا شی دیگا ماسوم خپلوان را شو دیگا بوزی یا زنگ وی من معلومات انشاء الله ورکو من دی خدمت کی باقی تا سفر وقت خدای پامان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت اړیکنی ولې ده نو مو یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد دیمی محمد الله زوی ده د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکوي په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نهه اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر نهه اویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه سوار بیا شمېره وایم صفر نهه اویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځو.
السلام علیکم زه د دانا ولسوالۍ یم د دارویو دا یو نفر چې د دارخوان نیمېږي د ماسم اکا زوی دی د دانا ولسوالۍ د انجران په کلي کې دی که د هر مسلمان ورور یې دغه زموږ لمبر دی صفر اووه سوه نهه دېرش څلور شپېته نهه نوي پر دا شمېره د زنګ ووایي موږ به په لاس ورکړو. السلام علیکم.
گران دوستان داوه د جنو پیدا سوی عزیزانو په حق له ستاسو پیغامونه په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز په دغه جمله کې وي او په دې هیله چې دغه اوریدونکو سره چې پیغام یې پریښی دی تماس ونیسي. اوس به هم راسو د ورکوسو عزیزانو په حق له را رسیدلي پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سلام علیکم نظری ټولو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه زما طرفه غلام فخی د ګل محمد دی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شینک په کلي تقریبا دا ډېر کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل مازغه اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووایي صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ. شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ.
واسلام.
بلی السلام علیکم ما له خواد سلامونه او نیک کلیم و نخطاتا که ایک چی جوڑا و روغی هست اخمد سلام و نیال ما در سرسته کندار سر سال سر بتماس کیم سمود او دوستی در تنجل اسکال کیزی چورک دی کار چاہتا تا تیویز ما تر جی پداش نارا تماس بونیسیم سپر اویا شپکت شپگنیوی یو سلو اتا شنارا یو دل بیان سپر اویا شپکت شپگنیوی یو سلو اتا چا دخطا تامان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. براول ایت پرارو دول سالی سکتا سر پاڑی کیم دنائی خوان دیوال دی چند کالکی غیران اورت دی او نمی گل زمان دی دپلار نمی گلستان دی کهر چا تا معلومات دی داخل امبر تری زنگ ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم افضل خنان من کندهار ولایت. ثلاثه مک سلامونه ته ارجان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدونکو ته څوک سم आवाज اوري. زما یو دوه فرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هیله دې چې زما سره په همدغه شمېره چې زه وایم اړیکه راسره ونیسي. صفر نه 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 صفر نه اته څلور اوه اته د شمېرې تکرار صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمېره صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمېرې تکرار صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په
بله. السلام علیکم، زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مزیو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مخکې نه ده مړه او نه ده ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مخکې دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي. صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین نمیږي د چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم، سید طلعت حدیر یم او د کابل اوسیدونکی. زموږ یو ماشوم د سبق په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورک دی، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ ذره ذره نشه کې او د اورېدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات وي نو موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. یعنې صفر اووه سوه شپږ دولس درې دېرش اووه دېرش، یعنې صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې درې اووه اووه. سلام.
السلام علیکم، ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې دی، اسام احمد نومېږي. د محمد یوسف زوی دی، د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده، که چا ته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره دې شماره دي زما سره اړیکه ونیسي. تر اوسه شپږ شپېته درې دېرش پنځه ویشت نه ویشت بله شماره ده. تر اوسه پنځه نوي اته زره دوه سوه اووه اتیا
مانا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو فضیح حسین سپور ولسوالۍ نه خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه مېږي پنځلس کلن دی، ژبه یې بندې وي. درې میاشتې کېږي چې له کور څخه نه وتلی دی. سهار چا ته معلومات دي چې دېرش میره به زنګ ووهي. صفر اووه اووه اته دوه نه شپږ نه پنځه درې مرای رجال سلام. صفر و و ات دوا ن سیت ن ز
السلام علیکم ازادیر علی طول کرکون کا وردن کو سلام علیکم. زمو از دور چې د ماسون په نام دی د لشکري مرکز کې دا شفار وکاله کې جنا راکد کور د معصوم نیاز محمد نمی تر معصوم کشر دی هر چاته کړه معصوم پاک معلومات وی یادې مزاغوري ما سره دی اړي کوي چې زما ټلیفون کې نه راځي چې پر وای چې پر اته چې پر شپاش اته څلور نه پینځه او لازر ډالر دی ځل لدی چې ټلیفون سپېره ورګه پر اویا اتیا اته شپې ته څلور سو پینځه نیوي ټول دوستان ته یې لیکي چې دا معلومات لري ما سره دی.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ږغ رسولو. ما یو ورور روږ دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی، چې د کاري یې په تن دی. د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرک دی، موږ هېڅ فرق نه لرو. هر مسلمان ورور د دغه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه مشان ساتم. دا هیله ده چې موږ سره نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، سالی په خیر خیرت زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسېدونکی یم. فعلاً په ناصرات کې زما یو ورور دی، تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی، د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم، زما ورور دی، نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی، بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری زما سره دی په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
الو، السلام علیکم، زه د ازادۍ کارکوونکی دلته سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم بعد ولایت نه د دن له شالی نه تماس سره ولې زه دا پیغام پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، یو شمامون نومېږي، زما مداوت یم. دوه زامن مې ورک دي، یو شمامون نومېږي، یو عیسام الله نومېږي. شمامون چې دا د شلو کالو د دغه لویې نشانې دا د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. عیسام الله چې دا د پنځو کالو دی، هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا لیدلي یا له چا سره یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته وایي. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورې بیا درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته وایي. وسلام، خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی رادیو ته دا پیغام پیژم چې زما یو زوی په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلس کالو په عمر وو، تقریبا څلور کاله کېږي ورک شوی دی. نو د نولس کالو په عمر به اوس نادرک د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورځ چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ را ووي. دغه نمبر تماس را سره ونیسئ، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر بل نمبر سلام نمبر دی، صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. نمبر بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. وسلام.
السلام علیکم، دغه د ایمان دلته یو اخی دی جامان لا نمی دی جامان لا سنامه مستشده بی سره دی در تلور می هستی بکیسی چی در کور از خیلچات رو سکره دی بیا چانه معلومات کردی می توک فعال معلومات لری که افتو که فعال معلومات لری به مهربانی در ما خرید موس خب داشت مهربان دی معلومات رو که سفر اوه ساوه او یا یه و پندوس پنده پندوس
صفر اوه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس یوه بله شمېره هم درته وایم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس په دا شمېره باندې زما سره د مهربانۍ له مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
قدرمنو دوستان، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. به راتلونکي پروګرام تر خپرولو پورې مو په مخه شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 5 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 5 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر درو کرپا جلال کلمر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پسی اے ماک نورستانی خیر غزب راہوی تیز باش گجر دا خاورم و زان زلم و دیزی کرد.